افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د یو ساعته خبرونه پیل سو چې 2:19 پروګرامونه یې هم یو برخه جوړوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه مقامات چې د نوي ائتلاف په جوړولو کې لاس لري باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه کاروان برید کړی. لږ تر لږه 40 تنه یې وژلي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د 6 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي. او د چین ولسمشر شي جن پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یوه کاروان برید کړی. لږ تر لږه 40 تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. په کندهار کې د 205 اتل قول اردو قمندانۍ د رسنیو مسؤل صادق عیسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 205 اتل قول اردو د زبد درېمې پر یوه قمندانۍ د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیوانک په کلي کې په طالبانو په راتل سوې کسانو باندې توپچی او ځمکنی عملیات ترسره کړ.
شغل عیسی زیاتوي چې دغه وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه قرارګاه د برید نیت درلود. په دې برید کې د وسلوالو طالبانو تر شلو ډېر وسایط او لسګونه میله وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزاب ولسوالۍ کې د لسو طالب وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د درزاب ولسوالۍ سرپرست باز محمد داور رسنیو ته وویل چې د داعش ډلې پورې اړوندو کسانو د یوه قمندان په ګډون لس تنه طالبان د چهارشنبې په ورځ په اقبولاق سیمه کې برمته کړي وو. د جوزجان د امنیې قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي د دې پیښې په اړه بېخبري وښوده. طالبانو او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت 6 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي. د دغه پروژې تړون نن د امیر روغتیا وزارت او یو شمېر کورنیو او بهرنیو تطبیق کوونکو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې دا پروژه د افغانستان په اتلس ولایتونو کې پلي کیږي.
د 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز صحی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود امیدوار هستیم بیش از 80% رسرسی مردم به خدمات صحی بیشتر شد.
د دغه وزارت چارواکي وایي د پروژې لګښت د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. دا وتر د مهاله د افغانستان خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه زموږ غلا ساتي راډیو اوري. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چودنې له کبله د وژل سوي شمېر 190 تنو ته ورسېد. دغه ټانکر تیرونی داسې مهال وچودید چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټر تیل انتقالول. د تلفاتو شمېر له دې کبله ډېر دی چې د ټانکر د چپه کېدو وروسته د شاوخوا سیمې خلکو د تیلو د اخیستو لپاره راټول سول چې چودنه وسوه. دوی ته له وړاندې خبرداری هم ورکړل سوی و. په همدې پیښه کې لسګونه نور سخت ټپیان سوه چې روغتونونو ته انتقال سوي وو. د چین ولسمشر شي جن پینګ خبرداری ورکوي چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن په هغو مراسمو کې د ګډون پر مهال وکړې چې د هانګ کانګ د نوي مشر کیری لام د لوړې لپاره ترسره سوی و. په عین حال کې هانګ کانګ له برېټانیا څخه چین ته د دغه هیواد د سیاسي واک د لیږلو شلمه کلیزه لمانځي. ولسمشر شي وویل هر هغه هڅه چې د چین حاکمیت او امنیت له خطر سره مخامخ کوي د مرکزي حکومت واک ګواښي او یاد دغه هیواد په وړاندې د تخریبي فعالیتونو او نفوذ لپاره له هانګ کانګ څخه استفاده کیږي له کرښې وتلې او کاملا ممنوع عمل ګڼل کیږي. بلخوا زرګونه مظاهره کوونکو په هانګ کانګ کې د ډیموکراسي پلوه ایتلاف لخوا په یوه تنظیم سوي لاریون کې برخه واخیستله. لاریون کوونکو د هانګ کانګ او پیکینګ د مشرانو پر ضد شعارونه ورکول. د اوکراین د امنیت اداره SPO وایي د روسیې امنیتي کړۍ په هغو وروستیو سایبر بریدونو کې ښکېل و چې پر اوکراین وسول. SBU نن پر خپله ویبپاڼه لیکلی چې هغه سایبر بریدونه چې د جون پر 28 له اوکراین څخه پیل او بیا ټولې نړۍ ته خپاره سوه د مهمو اسنادو د له منځه وړلو او هم د ویرې خپرولو په هدف سوي دي. د اوکراین د امنیت اداره وایي موجود اسناد او هغه نور اسناد چې د ویروس ضد نړیوالو کمپنیو په همکاري ترلاسه سوي دي د دلیل راوړي چې موږ باور وکړو چې دا بریدونه د هغو هکرانو لخوا سوي چې د 2000 2014 کال په دسمبر کې د اوکرين پر مالی سیستمونو ترانسپورت او د برښنا پر شبکو بریتون کړی وو. د اوکرين سیاستوال دا تور ډیر ژر پر روسیې لګولې، خو د کرملین ویان دا تور نه رد کړی دی او بیا اساسه بللې دي. د اوکرين د امنیت ادارې د جون پر دیشم په ویلې مې کې ویلو چې دوی د مې او جون په میاشتو کې داسې وسایل ترلاسه کړ چې د دوی په خبره په روسیې ایجنټانو یا جاسوسانو پورې اړه لري او غوښتل پر اوکرين او نورو هیوادونو انټرنیټي بریتون وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تاک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. د جون له 9 نیټې امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره د تاک بندیز پالیسو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې رابط لري یا ډېر نږدې امریکایي خپلوان لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 1 میلیون ډېر له اصله ایرانیان ژوند کوي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د مشرانو جرګې رئیس وی هغه لوړ رتبه مقامات چې نوې ائتلاف جوړ کړي باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي.
دا د شې د خپل وظایفنا استعفا ورکړي او بهتر بدایي او حتی د قانون حکم هم دی.
یو حقوقي کارپو مژغولی چې د دولت د برحاله لوړ رتبه چارواکو لخوا د حکومت په وړاندې د ائتلافونو جوړول قانوني اړخ لري.
ائتلاف کې د دولت په مقابل کې آزاد اقتصادي او قانوني نظام کاملا ناروا ده.
په کندهار کې پوځي عملیات شوي
په نتیجه کې څلوېښت تنه ترهګر وژل شوی دی او لس تنه نور ټپیان شوی دی.
د افغانستان په شمال کې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندز تخار پر لویه لار امنیتي ستونزې شته.
کندز تخار پر لاره کې طالبان دي، مسلح افراد غیر مسئول دي. یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لاره خو زر تر زر خلاص کی.
دا هم ورې چې ملګرو ملتونو د خپلې سوله ساتنې ماموریت د بودیجې د کمول موافقه وکړه. 2019 پروګرامونه د همدې خبرونې په دوی منیمای کې ووري. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه چارواکي چې نوې ائتلاف جوړ کړي باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. فضل هادي مسلم یار وایي دغه ائتلاف چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د اجرایه ریاست دویم مرستیال د بهرنیو چارو د وزیر او د بلخ د والي لخوا جوړ شوی یو اپوزیسیون ته ورته دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو لخوا د نوې رامنځته شوې ائتلاف په وړاندې د ځینو چارواکو د مشرانو جرګې د رئیس او حقوقي کارپوهانو غبرګونونه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وای دغه ائتلاف سیاسي اپوزیسیون ته ورته دی. خاغلی مسلم یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بلخ والي تا محمد نور چې د ائتلاف را منځته کړي باید له خپل دولتي دندو استعفا ورکړي.
دا د شې د خپل وظایفنا استعفا ورکړي او بهتر بدایي او حتی د قانون حکم هم دی. او کله په حکومت کې داخل وظیفې لري او د جمهور رئیس مرستیال او د اجرایه ریاست مرستیال او حتی د والي او یا نور وراکینو په نوم داخل د حکومت کې وظیفې لري او بیا د اپوزیشن وظیفه ترسره کوي، دا مناسب عمل د قانون
په شوکار کې نه ده. په وروستیو کې درې لوړ پوړي افغان چارواکي حاجی محمد محقق، عطا محمد نور او صلاح الدین ربانی ترکی ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لیدو ته ورغلل چې په یاد لیدنه کې د افغانستان د ژغورنې په نوم د یو ائتلاف اعلان هم وکړ. د یاد ائتلاف په یو بیان کې چې 13 ورځ خپور شو راغلي چې دا سیاسي جریان به د هیواد له اساسي قانون سره سم د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي وحدت له موافقې سره سم د اجرایه رئیس د مرستیالانو د صلاحیتونو د اعاده لپاره حسی وکړي. د دغه نوې ائتلاف جوړونکو پر ولسمشر محمد اشرف غنی د غیر قانوني اجراتو او د سیاسي موافقې د ماتولو تور هم لګولې دي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای د دولت له سراوړنې او ناکامۍ د نوې ائتلاف په جوړونکو پورې هم اړه لري، ځکه په وینا یاد کسان هم په لوړو دولتي پوسټونو کار کوي. د دغه ائتلاف د جوړولو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د جوزجان پر پوښتنې غنی والی احمد شچی د جنسی زورونی تورونه پوری دی او لسمو دی را په دیخوا په ترکیه کې استوګند دی. د افغانستان لوی سرنوالی ویلی چې پر دوستم د لګیدلو تورونو پاړه سیړنی جریان لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا په کابل کې د جوزا د لسمې له خونړۍ حملې او مظاهرو وروسته له حکومت وغوښتل چې د ملي امنیت سلاحکار او لوړ پوړي امنیتي مسؤلین له دندو لرې کړي. هغه غوښتنه چې د حکومت لخوا ونه منل شوه. د اجرایي ریاست دویم مرستیال بیا په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو را په دې خوا له ولسمشر سره په لیدنه نه دی توانېدلی. د بلخ والي عطا محمد نور له دې وړاندې خبر ورکړی وو چې د جمعیت ګوند د سهم د اخیستو په هدف یې له ولسمشر سره خبرې پیل کړي، خو تر دې دمه د نتیجو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه هم دغه کسانو له دولتي دندو څخه د استعفا غوښتنه کوي چې هم د حکومت غړي دي او هم د سیاسي ائتلافونو په جوړولو سره په دولت نیوکه کوي. د دې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته وویل
دا مناسبه نه ده چې په عین حال کې هم د حکومت په لوړترینو مقاماتو لکه وزارتونه او ولایتونه په داسې لوړو مقاماتو کې ناستي او هم د همغه حکومت ناقد او ضد وي کوم چې دوی په موقفونو کې ناستي. دا په حقیقت کې یعنی د سیاسي اخلاقو د لحاظه یو نادرسته کار دی.
د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج په دې اړه له سویلو ډډه وکړه، خو د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وایي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالي شورا د نظام پر ضد نه ده جوړه شوې. نوموړی وایي دغه ائتلاف د نظام نسکورېدل نه غواړي، بلکې د ملي یووالي د حکومت او اوسني نظام د ملاتړ لپاره رامنځته شو. بلخوا د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه بحثونه شوي، خو تر اوسه په رسمي ډول هیڅ ډول ائتلاف نه دی رامنځته شوی. د دغه ګوند ویان واقف حکیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې صلاح الدین ربانی او تا محمد نور د جمعیت اسلامي په سازیتوب د دغه ائتلاف د جوړېدو په بحث کې برخه اخیستې ده. که څه هم د بلخ د والي ویان وایي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د نظام د ملاتړ په هدف رامنځته شوی، خو تیرو ناندرو او یادو شو مسایلو ته په پام سره داسې نه بریښي چې د حکومت مټ وګرځي.
ومردل چې د مشرانو جرګې رئیس وایي هغه لوړ رتبه چارواکي چې نوی ائتلاف یې جوړ کړی باید له خپلو رسمي دندو استعفا ورکړي. آیا د حکومت ماموران د حکومت په وړاندې ائتلاف جوړولی سي؟ دغه پوښتنه اجمل تورمن د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر څخه کړي.
دغه شخصیتونه په قدرت کې شریک دي او په عین زمان کې دوی مخالف موضوع نیسي ائتلاف کوي. د دولت په مقابل کې ادا د حقوقي او قانوني نگانه قابل ناروا ده. د دې لپاره چې یو حزب، یو سیاسي تنظیم، یو سیاسي تشکیل یا پوزیسیون ده، یعنی شریک دی دولت دی، او یا اپوزیسیون ده مخالف دی دولت دی. که دا شریک دی دولت دی، نو په دولت په داخل کې هلته دا قوی شي، دا خپل آرمانونه ترسره کړي، او هلته دا خپل نظریات وړاندې کړي، د هغه لپاره مبارزه وکړي، او کبیرې دي چې ناهیلي سول چې دا کار دوی نشي کولی او شونې نه ده، نو استعفا ورکوي. زی هلته یو مخالف ډله جوړوي، ائتلاف جوړوي، که مخالف تنظیم جوړوي، که حزب جوړوي، او هغه خپل کړنلاره وړاندې کوي خلکو ته، او هغه
بله رنجبر صاحب دوی خو اوس برحال دي، ولې دغه ائتلاف جوړ کړی دی اوس په دغه وضعیت کې؟ د حکومت دریز باید د دوی په وړاندې څه وي؟
حکومت ډیر خوشی نه یم چې دوی حکومت قاطع برخورد نه کوي. باید جمهور رئیس فوراً فرمان دی د برطرفی دغه افراد او اشخاصو باید صادر کړي. یو شخصیت خو هلته ستونزه لري له قانون سره، هغه خو مهاجر دی اوس، او دغه دوه نورو په قسمت کې چې داخل دی ملک کې دي، دوی باید جمهور رئیس باید یو حکم دی
روان وضعیت دغه ائتلافونو جوړول د نظام سلامت ته زیان نه رسوي؟
خورا لوی زیان رسوي. دا خو د خلکو پر روحیاتو ډیر بد تاثیر کوي. دا د موږ د امنیتي قوتونو چې هر ورځ وینه تویی، او د دکان په مقابل کې په ګرمې جبهې کې جنګیږي، او خپل سرونه یې په لاس کې نیولي دي، اخه خلق بیروجیا کوي دوی، او غی ایران پاتې دي چې دا ترقم یو نظام دی، ترقم حاکمیت دی چې دا لومړی معاون دی، او دا دوی معاون دی اجرائیه ریاست دی، او دا والی دی، یو ډیر مهم ولایت دی. دوی پوره راخیستې دی دولت په مقابل کې، دوی ادا ائتلافونه جوړوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تادامي چیامامو تو د ورستي سرګندونو په جواب کې وایي چې د ټولو مسایلو په اړه سیاسي اجماع موجوده ده. افغان حکومت د عکس العمل په داسې وخت کې شي چې د شغل یامامو تو په باور په افغانستان کې سیاسي اجماع د لمنځه تلو په حال کې ده او امنیتي وضعیت هم خراب شوی دی. یوسف خان ځدرن او د موضوع تفصیل.
د افغانستان پیچلی سیاسي وضعیت نه یوازې ځینې کورنۍ سیاسي جریانونه اندېښمن کړي، بلکې د ملګرو ملتونو سازمان هم ورته وضعیت ته راوستی دی. خو دغو ټولو اندېښنو ته په ځواب کې ولسمشرې ماڼۍ وایي چې حکومت خپل مسؤلیتونه په ښه شان ترسره کړي او په ټولو مسایلو کې د خلکو او سیاسي جریانونو نظر اخلي. د افغان ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې هر اړخیز اصلاحات د خلکو او سیاسي جریانونو په مشوره پلي کېږي. دوی د ملي وحدت حکومت په ټولو ملي او نړیوالو مسایلو کې د خلکو له بیلابیلو کړیو له هغې ډلې د سیاسي ګوندونو سره شل او د ملي شورا سره څلوېښت مشورتي ناستې کړي دي. حکومت په ټولو مهمو مسایلو اجماع لري. دا چې ځینې سیاسي جریانونه بیل لیدلوری لري موږ یې هرکلی کوو، خو خلک نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چیامامو په نیویارک کې د دغه سازمان یوې ځانګړې غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې پراخه سیاسي اجماع د لمنځه تلو په حال کې ده. نوموړي ویلي چې دولت او سیاسي جریانونه یو بل د ملي ګټو په خلاف په کړنو تورنوي او دا کار په افغانستان کې د سیاسي فضا د خرابېدو لامل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په یوه تازه اقدام کې ځینې سیاسي جریانونو چې د حکومت غړي هم دي د افغانستان د ژغورنې په نوم د یوه ائتلاف د جوړېدو اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني بیا له دې وړاندې ویلي د نظام پر ضد هغه څوک ډېرې چیغې وهي چې خپلې شخصي ګټې په خطر کې ویني. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي په هیواد کې ټولنیز عدالت مهم دی او حکومتونه باید ورته پاملرنه وکړي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حکومت ځینې کړنې د سیاسي ستونزو لامل ګرځېدلی دي.
یا هم د خطر وجود لري او مثالونه ډېر واضح دي او د دې دولت موډل معلوم نه دی، رژیم معلوم نه دی، کوم ډول رژیم دی، کوم خواته په آینده کې روان دی. د خپل هم ځان تعریفول نه شي چې دا څنګه یو جمهوری ده، څنګه یو دولت ده.
ښاغلی صافی وړاندیز کوي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د ملي وحدت حکومت مشران عملي اصلاحات پیل کړي. دی وایي که دا اصلاحات وخت نیسي، په کار ده چې د خلکو له بېلابېلو ډلو او ټولو خواوو څخه جوړه شوې یوه مشورتي شورا د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي.
او سم ځینې امنیتي مسایل څېړو. د کندهار چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې څلوېښت وسلوال وژل سوي دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
په کندهار کې د 215 اتل کو د اردو مطبوعاتي مسول صادقي صاحب ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي اردو د دریمې پلې لوا سرتیرو د کندهار د میوند ولسوالۍ د بیابانک په ساحه کې د کشفي راپورونو په اساس د وسلوالو طالبانو پر یو لوی کاروان حمله وکړه چې په نتیجه کې څلوېښت وسلوال ووژل سو او لس نور ټپیان سول. د حساب په وینا په دغه عملیاتو کې د وسلوالو شپږ اردي موټرونه، شپاړس موټرسایکلونه او لسګونه ملي وسلې د ملي اردو سرتیرو ته په لاس ورغلي.
د 215 اتل قلو اردو د ضبط درېمې پلې لوا قمانداني د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیابانک په کلي کې په طالبانو په راټول شوي کسانو باندې توپچي او ځمکنۍ عملیات ترسره کړ. په نتیجه کې څلوېښت تنه ترهګر وژل شوی دی او لس تنه نور ټپیان شوی دی. د طالبانو ډېرې وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي.
د 215 اتل قلو اردو د قمانداني ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو دغه ډلې په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د حملې پلان درلود. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې وسلوالو طالبانو په میوند او شاولي کوټ کې درې ځله د ملي اردو پر سرتیرو حمله وکړه او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړول.
د افغانستان له جنوب څخه ورزو شمال ته. د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندز تخار پر لویه لار امنیتي ستونزې سته. دوی وایي چې خپل سری وسلول او هم د دولت وسلول مخالفان لاره بندوي او خلک ځوروي. اجمل آریان او نور جزئیات.
د کندز تخار د لویې لارې یو زیات شمېر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خانآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي، او د دې ترڅنګ وخت نا وخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندز تخار په لویې لاره کې وسلوال مخالفین هره ورځ چک پوینټونه نیسي، هغه کسان چې د دې د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندز تخار په لاره کې طالبان دی، مصالح افراد غیر مسئول دی، خلک داریږي کته پورته نزی. نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لاره خو زر تر زر خلاص کی د وسلوالو خلک او د طالبانو لاس نه.
د کندوز خانابات لوی لاره کې خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نسی کولی په دې لاره تګ راتګ وکړي، یعنی ډیر ستونزې پیدا کړي. د پوستو ترمنځ راوځي خلک کته کوي، حکومت د عملیاتونه شروع کړي.
دغه خلک د کندوز له سیمیزې ادارې څخه غواړي چې د دغې لارې په اوږدو کې غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړي. همداراز د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي، څو خلک پر دغې لویې لارې په ارامه فکر تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیا وایي چې د دغې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعاله دي، او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوستو په شمیر کې زیاتوالی راولي. د دغې لارې په اوږدو کې فعاله پوستې بسنه نه کوي، او موږ پلان لرو چې د دغې لارې په اوږدو کې یو شمېر غیر فعاله پوستې بیرته فعاله کړو، څو خلک پر دغې لارې په ارامه فکر سفر وکړي. د کندز تخار لوی لاره د کندز پر خانآباد ولسوالۍ غځېدلې ده، خو خلک وایي چې د دغه ولایت په کچه زیات شمېر خپل سرې وسلوال په نوموړي ولسوالۍ کې شتون لري، او وخت نا وخت د دغې لارې په اوږدو کې پر وسلوالو غلاو او سړي تښتونې لاس پورې کوي. همداراز د دغې لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته په نږدې کلو کې بیا وسلوال مخالفان شتون لري، او هغوی هم وخت نا وخت پر دغې لارې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روغتیا وزیر وایي چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې روغتیایي خدمات 80% ته لوړوي. فیروز الدین فیروز چې دغه هدف لپاره یې د شمې په ورځ نونس قراردادونه لاسلیک کړل، وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د لرې پرتو ډیرو ولایتونو روغتیایي ستونزې حل سي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې سږکال یې هغه ولایتونو ته ډېره پاملرنه کړې کوم چې اوسېدونکي له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د لوړولو په هدف 19 بېلابېل قراردادونه لاسلیک کړل چې په وینا یې له مخې به یې روغتیایي خدمتونه تر 80% لوړ شي. دی وایي چې په یادو دغو پروژو 6 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کېږي. دی وایي په دغو 13 ولایتونو کې 200 روغتیایي مرکزونه جوړیږي، او څنګه مې چې ژمنه کړې وه له 80% ډېر خلک به خدمتونو ته لاسرسی ولري، او د پروژو له عملي کوونکو مو هیله دا ده چې خلکو ته په ښه کیفیت خدمتونه ورسوي. د نویو قراردادونو له مخې په لرې پرتو 13 ولایتونو کې د 200 روغتیایي مرکزونو جوړېدل، د 170 روغتیایي مرکزونو د خدماتو لوړول، او په دغو ولایتونو کې د روغتیایي کارکوونکو په امتیازاتو کې 40% زیاتوالی شامل دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. وایي چې ځینې روغتیایي مرکزونه نه لري، او په ځینو نورو کې بیا د خدمتونو وړاندې کولو کچه خورا ټیټه ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمېر له 200 څخه 2000 ته رسیدلی، او خدمتونه یې هم تر پخوا پراخ شوي دي. د ولسي جرګې د روغتیا د چارو کمیسیون که څه هم له نوي دغو پروژو هرکلی کوي، خو یې چې په لوړه کچه فساد د دې سبب کیږي چې دا هدف تر خلکو ونه رسیږي. د دغه کمیسیون مشر مجیب رحمان څمکني ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د پروژو پر وخت له پروژو له کیفیت څخه سمه څارنه وشي.
که چېرته د دغه پیسې همداسې هوایي مصرف شي یا فمیل شي او د هغوی نه دقیق نظارت ونه شي، خپله د عامې روغتیا راپوري چارواکي په دې کې صحیح اوسي. یعنې یو څه چې ډېر مهم دی او هغه تر اوسه پورې مدوات نه دی راجخلي، هغه دا دی چې همدا اوس هم د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې د لوړ پوړي چارواکي د وزارت په سطحه خلک قراردادو کې لاس لري، خپلې شخصي انجوګانې لري. که چېرته دغسې وشول نو بیا هغه توقعات چې د خلکو دي هغه شاید برابر نشي ونه رسولی شي.
ښاغلی څمکنی وایي په عامې روغتیا وزارت کې فساد د دې لامل شوی چې خدمتونه ګران او خلکو ته په سختۍ ورسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوه کلونو راهیسې روغتیایي خدمتونه پراخ شوي، او په نویو تړونونو سره به لا پراخ شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیاس په همدې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس یو نړیواله مسأله څیړو. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د جمعې پر ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د فشار په نتیجه کې د دغه سازمان د سولې ساتنې ماموریت په بودیجه کې د 600 میلیونو ډالرو پر کمیدو موافقه وکړه. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ په حواله جزئیات له اجمل انوري.
لا څورزو خبرات وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د بودیجی کمیټې په نړۍ کې د دې سازمان د سولې ساتنې د څوار لس ماموریتونو لپاره په راتلونکي مالی کال کې چې د جولای لومړۍ نیټې پیلېږي پر 1.3 میلیارډ ډالرو بودیجې سلا وکړه. دا بودیجه د سولې ساتنې د دې ماموریتونو لپاره له وسنۍ 1.8 میلیارډ ډالرو تقریبا 520 میلیونه ډالره کم ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی دا یو بریا بللې او ویلي دي زموږ دلته 15 میاشتې پوره شوې او په دې موده کې وتوانېدو چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې له ماموریت څخه تر 500 میلیارډ ډالرو زیات راکم کړو. واشنگتن د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو د بودیجې په سلو کې 78% پرې کوي. همدارنګه امریکا د ملګرو ملتونو د اصلي بودیجې چې 15.4 میلیارډ ډالر دی په سلو کې 22% ورکوي. ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 95,000 سولې ساتي لري. د امریکا متحده ایالات د بودیجې د کمولو په هدف ته ملګرو ملتونو د سولې ساتنې هر ماموریت او تمدید یې لنګدي چېړي. په عین حال کې ملګری ملتونه خپل هم پر دې ماموریتونو بیا کتنه کوي. د همدې بیا کتنو په نتیجه کې د اج په ساحل کې د سولې ساتنې ماموریت د جون په 1.5 نیټه پای ته ورسید. په لایبیریا کې هم د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې ماموریت پر راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او پایتي کې تر ډیره د ملګرو ملتونو ماموریت د اکتوبر په میاشت کې بشپړیږي. ملګری ملتونه همدارنګه په دارفور کې هم د خپلو سولې ساتو ځواکونو شمیر په سلو کې 4 اختره کمی او دغلته د نړیوالو پولیسو په شمیر کې هم په سلو کې 2 کمی راولي. کله چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو پر بودیجه بحثونه پایل شول، ملګرو ملتونو غوښتل دا بودیجه 8 میلیارډ ډالرو ته پورته شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ادارې غوښتنه بیا دا و چې د دې سازمان د سولې ساتنې د ماموریتونو بودیجه دی له 2 میلیارډ ډالرو راښکته شي. په ملګرو ملتونو کې د ایټالیا سفیر سیباستیانو ګارډی وایي پر 1.3 میلیارډ ډالره بودیجه موافقه شوې ده. دا هغه څه ته نږدې دي چې اروپایي ټولنې په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د ماموریتونو لپاره غوښتنه کوله. د نوموړي په وینا کوم کمی چې په بودیجه کې راغلی دا به د ملګرو ملتونو ماموریتونه له خطر سره مخ نه کړي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي په عمومي توګه دا بودیجه تر هغې چې تیر کال مو لرله د پام وړ کمه ده، خو موږ په ټوله هڅه وکړو چې په ماموریتونو کې مو ستونزې رانه شي او په بشپړه توګه یې عملي کړو. د ملګرو ملتونو عموم منشي انټونیو ګوتیرس په دې اونۍ کې 3 ورځې په واشنگټن کې تیرې کړې او د امریکا د کانګرس غړي وهڅول چې د ملګرو ملتونو لپاره تر هغې ډېره بودیجه ورکړي چې ولسمشر ټرمپ یې په خپل ملي بودیجه کې غوښتنه کړې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په هالند کې د کوچنیو سنسرونو جوړولو لپاره نوې لارې چارې موندل سوي. نور به اسمت سروان راتووي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سنسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سنسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي. د ترافیک له اشارو رانیولې د اتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسرونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي 2 برابره کوچنی شي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه د روزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه د دراوت په ولسوالۍ کې یو روشن د 5 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې فعال دی. هغه اچاتې صدا کار نه کوي، لس صدا یا شرک صدا کار کوي. نو زه د مخابراتي شبکو ته دا هیله کوم چې دغه د بي سیم خدای فعال کی او دغه د روشن په خدای نه کې سم کی.
زه خان درم انوال د پکتیا ولایت زیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ملي امنیت ریاست نه احترامانه خواهش کوم چې هغه جهادیان چې جنرال امید ګل سره دیش کله په یو کاسي خوړلې وي، هغه کباړیان چې ټانګونه کباړ کړی وي، هغه خائنان چې جوزونه جوړی پاکستان ته راولې وي، ډاکټر نجیب ورته سکوت ویر کړی وي، هغه خلکو نه باور کول په جنرال حمید گل سره وخت تیر کړی وي او هغه نه باور کول په نوید مختار باور کول دي، هغه نه باور کول په سرتاج عزیز باور کول دي، هغه نه باور کول په نواز شریف باور کول دي.
مطلب د زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته لیږم. په مرکز کلات کې د دوه مینه اړوند سینک له دې خاطر دا کوم سیمه چې د سلګونه کورونه دي او همداشان یو هډه د هوټلونه او تعداد دکانونه هم دي. د برق یا د برېښنا هیڅ اسانتیا نه لري. د تیرو څوارلسو کلونو راهیسې په تېر یو نه لږ کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. نو له دولت خو هیله ده چې برق یا برېښنا چې د ژوند له لومړنۍ اړتیاوو څخه ده دغې سیمې ته هم برابره کړي.
څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی. لشتلژ څلوېشت تنه وژلې او لس نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دغو وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د برید نیت درلود، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د داعش ډلې د جمعې په ورځ په درزاب ولسوالۍ کې د لسو طالب وسلوالو سرونه پرې کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیا پروژې کار کوي چې په پیل کې دوه سره به په افغانستان کې 80% خلک له روغتیا خدماتو برخمن سي. د چین ولسمشر شي جین پینګ خبرداری ورکړی چې هیواد به په هانګ کانګ کې د خپلو اختیاراتو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه ونه زغمي. د اوکراین د امنیت اداره اس بي یو وایي داسې اسناد لري چې ښیي د روسیې امنیتي کړۍ په هغو وروستیو سایبر بریدونو کې ښکېل و چې پر اوکراین وسول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده.
اوس مرزی احمدزی سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډله د آسیا مرکزون په سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د تاجکستان په لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله سبا له ازبکستان سره او د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د تاجکستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې سره لوبېږي. په دغو سیالۍ کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې ګډون کوي. د یادونه ورده چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې درې لوبسارانو هم ګډون کړی دی. تاسیا مرکزون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر دولسمې دوام کوي. د ننګرهار د کرکټ د اتلانو سیالۍ په ټورنمنټ کې نن سهار د فقیرزاده د کرکټ لوبډلې کابل ټایګرز لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د سپین غرسون د کرکټ بورډ مسؤول بختیار سایل نن ازادي راډیو ته وویل چې کابل ټایګرز لوبډلې د تاس په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شل اورونو کې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 28 منډې هدف وټاکه. چې فقیرزاده لوبډلې د سیالۍ په 12مه ورکې د 9 وکټو په درلودو سریات هدف پوره کړ او سیالۍ وګټله. ښاغلی سایل وایي چې دا سیالۍ د روان میلادي کال د جون په 9 پیل شوې او 14 ورځې دوام کوي. او د کنفدراسیونونو جام په سیالۍ کې سبا د پورتګال او د مکسیکو د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه سیالۍ سبا مازدیګر د کابل پر وخت 4:30 بجې پیلېږي. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2019 میلادي کال د جون په 12مه نیټه پیل شوې چې د جولای تر 2مې نیټې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت صدی او تاند څنګه اونیس پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي چې دغه شبر ورسید ولسی جرګه وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د دفاع وړتیا لري او دغه هیواد ته د امریکا او ناتو لخوا د نورو عسکرو استول د امنیت په ټینګښت کې مرسته نه کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت د بهرنیو عسکرو د شمیر د زیاتېدو هرکلی کوي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د ناتو او امریکا د هغه پریکړې چې لمخې افغانستان ته نوی پوځیان استول کیږي مخالفت کړی او ویلي دي چې دا د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور نشي تمامېدلی. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې ریاست پر غاړه درلود ویل چې نړیوال مرسته کوونکي دي د پوځیانو د زیاتولو پر ځای افغان امنیتي ځواکونه تمویل او تجهیز کړي.
من دا وایو ښه خبره بدایي چې هغه مصارف سب خارجي عساکرو من کیږي که هغه د مونږ امنیتي ځواکونو ته په لاس کې ورکړل شي یا د مونږ هوایي ځواک تقویه کړي نو دې ښه نتیجه هم ورکړې ده او انشاءالله مونږ متوقعین یو چې مونږ د خپل وطن امنیت مونږ افغانان په خپله ساتلی سو.
یو شمیر وکیلانو هم د جرګې د شنبه د ورځې په عمومي ناسته کې یادې موضوع ته په اشاره سره وویل چې د نورو بهرنیو پوځیانو راستول به د وضعیت د ښه کېدو پر ځای ستونزې لا پسې ډېرې کړي. د دې وکیلانو له ډلې کرام الدین رضازاده وویل نوموړی وایي څومره چې بهرني پوځیان په افغانستان کې زیاتېږي په هماغه اندازه ستونزې هم ورسره ډېریږي. له دې وړاندې د ناټو عمومي منشي نیس ستولتنبرګ اعلان کړی و چې زرګونه نور پوځیان به هم افغانستان ته واستول شي. ښاغلی ستولتنبرګ د پنجشنبه په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له ناستې وړاندې په بروکسل کې خبر اعلانو ته وویل چې تر دې دمه د ناټو غړو 1500 هیوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته خپل پوځیان واستوي. نوموړي وویل د ناټو غړو هیوادونو د افغان ځانګړو ځواکونو د پیاوړي کولو، هوایي ځواک ته د نورو الوتکو او هلیکوپټرو د ورکولو او د سرتیرو د روزنې برخې ته د پاملرنې زیاتولو په برخه کې هم موافقه کړې ده. د ناټو عمومي منشي وویل چې افغانستان ته د ناټو د غړو هیوادونو د نورو پوځیانو د استولو دقیقه شمیره به وروسته اعلان شي. د راپورونو پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د نورو 4000 پوځیانو د استولو په اړه غور کوي او له ناټو هم غوښتنه کړې چې د 3000 په شاوخوا کې نور پوځیان افغانستان ته واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2015 کال وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شمیر 1500 ته رسیده چې وروسته بیا راکم شو. اوس دا وزارت د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د بهرنیو پوځیانو زیاتېدل د افغان ځواکونو اړتیا بولي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پرسونل چې د استاد په توګه کار کولای شي مونږ را وغواړو او دلته په افغانستان کې د مونږ پرسونل ته تعلیم او تربیه لاندې ونیول شي چې وکولای شي خپل وظیفې او خپل ټکنالوژي په وخت او زمان د دشمن د استعمالولو په مقابل کې په ډیر ښه توګه ورتیا ولري.
اوس مهال د 9800 امریکایي پوځیانو په ګډون 14400 بهرني پوځیان په افغانستان کې په ماموریت بوخت دي چې دندې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکول دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغانستان ته د نور امریکایي او ناټو پوځیانو راستول د تروریزم په وړاندې په جګړه کې افغان ځواکونو سره مرسته کوي او دا به مثبت نتیجه ورکړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه درنو اوریدونکو، د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې ور بیا تاسو ته هرکلی. دونه غواړو د هغه پنګو پاړه وغږیږو چې دولتي مامورین او دولتي چارواکي باید د فساد په وړاندې د عالی ادارې سره ثبت کړي. پم دې باندې غږیږو د دغه ادارې رئیس سید غلام حسین فخری مو د دیونی ملمه ده، لدنه به په اړه باندې نور واورو. فخری صاحب ډیر زیات مننه چې وخت مو راکو. څو میاشتې وړاندې تاسو مهلت ټاکلی او د خلکو د پاره چې د چارواکو د پاره چې دوی باید خپل پانګې ثبت کړي، خو لا هم د هغه مهلت نه سو میاشتې واوخت او لا هم راپورونه دا موجود دي چې دوی خپل ادارې نه ده ثبت کړي. ولی نه ده ثبت شوی او تاسو په اړه څه اقدام کړی؟
تشکر استاد. زموږ مهلت یو میاشت وو او یو میاشت تیر شو او مونږ درې ورځ په خا یو نوی او تازه لیست نشکلی ده. زموږ په ویب سایت کې آماده او تیار دی، هلته موجود دی. تاسو کولای شئ چې په هغه ویب سایت مراجعه وکړئ. په هغه لیست کې 10 نفر شته، ټول مقامات دولتي مقاماتونه دي. د لیست کې تاسو کولای شئ چې د دوی شهرت معلومات وکړئ او د دوی شهرت نشرو کړئ له خپل رادیو او نشراتونه.
د لاسو کسانو کې څوک څوک شامل دي؟
د کسانو یو معاون صاحب اول ریاست جمهوری ده، یو معاون صاحب اول ریاست اجرائیه ده، سو موینان ده، سو رئیسان ده او یو نفر والی صاحب ده.
او ویل کیږي چې د بلخ والی عطا محمد نورم له هم خپل ادارې نه ده ثبت کړی.
متاسفانه له هغوی فورمه تروس زمون سره ندی او دلته ندی رسیدلې.
هغه کسان هغه دولتي چارواکي چې خپل دارې نه غوړي ثبت کی، تاسو د لسو کسانو یادونه وکړو، دوی اصلا څه دلیل لري دې ته چې خپل پانګې نه ثبت کړي؟
ولې دا موضوع باید اغوی پخپله باید مشخص وکي زنه پول دوی په دې موضوع کې ډیر تاخير راولي او دا کار نکي دا خو فکر نکوم چې کوم مشکلات ولري یا کوم جنجال پیش کی خو دارایی ده باید ثبت وشي دا یو قانوني حکم ده باید په دې موضوع کې اغوی چی تر اوسه اغو مقامات که تر اوسه داره ایگانی سبچوه ای ندی باید پخپولا باید جر دا کار وکی زکر چی دا ده سیاسی لخانه هم حساسیت برانگیز دی او ده اغوی ده پاره هم چندان مفیدیت نلره باید دا کار وکی ولی زنه پایین ولی دا کار نکی او کچ سه مشکلات پا ده کار شته دی زینه پویم مشخص باید اغوی دا جواب ورکی
تاسو معلومات سړي ته ون تاسو به معلومات کړی به دوی چې نه غواړي خپل پانګي ثبت کیا یا په اداري فساد کې په پراخ اداري فساد کې لاس لري یا هم پانګي ډیره زیاتې دي چې نه غواړي ټول ثبت کی تاسو معلومات په دې اړه سړي
ونه شاید یو دلیل خو لري باید یو دلیل ولري خو زه مشخصا نشم وایلای چې د دوی دلیل دادی باید اغوی پخپل دا موضوع شکاره وکی که چه ولی تا روز دارایگان سب نکی
سو مدامخ که تاسی ویلی واقع کسان چه خپل دارایی سب نکی خپل پانگ سب نکی دا ساسی دا اداره سر دوی با سرنوالی تا معرفی که دا نور و سیرونو دا پارا وستاسی وای چه لسو کسانو لگتر لگا خپل دارایی ندی سب کردی دوی سر سو شوال
یو مصاحبه دا کابینه لخا هغه مصوبه کې هدایت ورکړل شوی ده چې څوک چې دارایګان حساب نه کوي باید د دوی معاشات او دولتي امتیازات باید نه شي ورکولای باید
قط شي همدا کسان لا هم خپل معاشونه اخلي
خو دا کار د زمونږ وظیفه نه ده اصلي زمونږ وظیفه نه ده دا کار باید د دې مصوبه تطبیقول دا د ریاست عمومي اداره امور او د مالی وزارت کار ده
هم دوی تم تاسې دا کسان د لس کسان معرفي کړی دي
څوک
هم دا کوم لسو کسانو چې درۍ نه ده ثبت کړی همدې مالی وزارت ته اداري امور ته
هلته زموږ مکتوبونه شته دي زموږ مکتوبونه شته دي چې دا لس مقامات خپل دارایګان تر اوسه ثبت کړی نه ده
یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده خلکو سره په دې اړه اندېښنه ده عموما چارواکي کومه دارایي ثبت کوي اصلا غلط ارقام ورکوي د ستاسي ادارې ته دوی چې کوم څومره پانګه لري هغه نه ثبت کوي ویلې شي چې دا واقعیت دی همدغه سیده کنه
زمونږ اجرات داسې ده چې اول خپل شخص دارایګان ثبتوي پس له هغه نه مونږ یو بل مرحله لرو په نوم د رسیدګي او بررسی په دې مرحله کې مونږ د بانکونو نه د تجارت وزارت نه د آیسا ادارې نه د ښاروالیګانو نه د نواحي نه او د ترافیک نه او نور بل ادارې او نهادونه معلومات جمعو معلوم رسمی معلومات مطالبه کوو او که په دې معلومات او د شخص معلومات کوم تفاوت او تناقض وو مونږ مجبور یو چې رسمن له خپل شخص او خپل مقام باید پوښتنه وکړو او سوال وکړو او توضیحات وغواړو
تاسو چې کومې دارایي ثبت کړي دي کومې پانګې چې ثبت شوي دي داسې مثالونه لرئ چې تاسو ته یو ارقام درکړل شوي دي او په حقیقت کې هغه ارقام بدل وي
شته دي یو څو مثالونه شته دي په دې مثالونه کې بعضن وزرا هم شته رئیسان هم دي والیان هم دي شته دي څو نمونه شته دي و
ځانګړي نمونه اخیستی شي
متاسفانه هم دا اوس نه ځکه چې هغه ټول داسې موضوعات زمون تحت بررسی ده او اوس نتایج نهایی معلوم ندی
دوی چې خپل پانګې پټوي تاسو ته دروغ وایي د پانګو پټول یا د حقیقت پټول تا باندې د قانون خلاف کار دی او کله چې د قانون خلاف کړنه رامنځته کیږي نو عاملی باید سرنوالی ته معرفي شي نو تاسو بیا په دې برخه کې څه کړی
متاسفانه باید همداسې اما متاسفانه مونږ سو مشکلات لرو او اول مشکلات چې ډیر مهمه ده زمون یو د قانون نشواله ده هغه سه قانون چې د پارلمان لخوا تصویب شوی وي مونږ داسې قانون نه لرو یو دوه درې تر قانونی طرح وزارت علی التولیگل اما متاسفانه پارلمان او تصویب نکرد. او هم دا اوس مون داس پشتوانه نلرو چه دا موضوعات التولیگو سارنوالیولیگو و سوج نور جای او حل تا پده موضوعات که سم صحیح او جدی او قاطع تحقیقات وسی او قانونی اجرات وسی.
د چې تاسو یادونه وکړه دومره مشکلات موجود دي، تاسو معتبر پښتوانم نه لری، داریم ځینی زورواکي نه ثبت کی، فکر نه کوي چې تاسو موجودیت یاد دی اداري موجودیت بیا هسته
د موجودیت داخو لیک خلق دی. مون تر اوسه اته زره فورمیگان ثبت کړی دی او تکمیل شوی دی او 15,000 فورمیگان توزیع کړی دی. خدای او محدود خلق دا قانونی اجرا تطبیق نکی او زمون ټول ملت او زمون ټول دولتی مقامات او نور دولتی مقامات د پدې کار کې اجرات کړی ده او اسناد موجود ده. او د زمون کار ډیر زمانگیر کار ده، تر هغه وخت چې ټول خلق ټول مقامات راضی وشی آمادگی ولری چې باید قانونیت په خپل ځان تطبیق وکي یو سه وخت و زمان پکار ده.
فکر نکوم چې همدلس کسان مهم کسان دي د ولسمشر تر لومړی مرستیاله تر مهم والیانو پوری په دې لسو کسانو کې موجود دي. فکر نکوم دا تر ټولو هغه مهم کسان دي.
مهم کسان دي او دا کار د غوی د پار ډیر ضرر کوي، له سیاسي لحاظ نه، له اجتماعي لحاظ نه، او حتی د اخلاقي لحاظ نه.
او نو په دې برخه کې دومره غیر قانوني کړنې د دوی د داري نه ثبتول ستاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
ولا منفي تاثیرات لري، ځکه چې زمونږ اعتبار لیکيږي، زمونږ اعتبار په خپل منځ کې هم په داخل کې هم په خارج د ادارې مونږ سره د پاره ډیر ضرر کوي. زمونگ اعتبار صلاحیتونه دا تحت سوال که گی؟
دروسی پختونی پتوگا فخری سیب یه واری رضیات مهم موضوع یو شمیر خلق تاسی خپلم یادوانه اکره چه دوی دا خپلو دارایانو پا ثبت کی یا دا خپلی پانگی پا ثبت کی حقیقت پتای زی مثال راوڑم یو والی تاکل کی گی دا یو والای دوی لزر دالر خپل پانگ ثبت دی. خو پینزه کال روسا چه دا ولایت نلری کی گی دا مارکیتون هم لری، دا دیر خکورون هم لری، دوی خزری موتر هم لری. پا دی صورت کی بیدوی سر اصلا پا قانون کی باید سو وشی او تاسی ورسر بیاسه کود؟
پا قانون کی غلی ده چی باید دارایگان دی ماموریت نه تر آغاز او ختم باید ثبت وشی. یعنی سوک چی ولی که گی پا اول مرحله هم که خپل دارایی باید ثبت بکی، پر آخر مرحله هم که دارایی باید ثبت وشی. دا باید بررسی وشی، دا باید رسیدگی وشی. متاسفانه چه تر اوسه عوامل نوایم، عوامل آشکار ده، شکاره ده. چه دا قایده دومره پا جدی دول، پا قاطع دول عملی شوی نده. او دیر مهم عامل سیاسی مصلحتونه دی او زمون دولت ساختاری تشکیل او ائتلافونه دی. متاسفانه دا کار پاگه وقت که اجرا کولایشی او تطبیق کیدایشی چه دا مشکلات لرسی. اوس مون نسو کولای چه عمره مستقلانه او جدی او قاطعانه اجرا تو
او دو دقیقه غیر قانونی کارونو پولاندی ولس باید نور سمره انتظار رو بازی چه بالاخره عرصه سمشی.
متاسفانه ولس هم دا اوس دومره همکاری نلری، دومره زمون سره ډیر موضوعات کې همکاری و مرسته نکوي. یو تعداد خلق ډیر معلومات لري په دې مسله کې، پویږي چې فلان او فلان او فلان مقام څومره دارایګان لري، مارکیتونه لري، بازارونه لري، او موترونه لري، باغونه لري، او کوټي او تامینونه لري، اما زمون سره همکاری نکوي. موږ فرمه نشروو، اغوی متعلم کوی، اما نوایی چی دا سلی، دا باغ، دا مارکت، دا بلند منزل او دا تعمیرونه التا پوت ساتلی ده. زمونگ ده پاره حتی فرهنگی عوامل هم زمونگ ده پیشرفت ده پاره چالش زادی چالش.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوګو اوریدونکو سلام. دا ونی پدې غږیږي چې ولې او شمیر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي.
کارنه مې اوس دوپاره ډېر سخت پخېمانه یم.
په ځای دې چې په خندو باندې فکر وکړي زماتو بس یې خندونه لمنځه یوسي دوی مایوس شي.
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي او دا به هم واوري چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه دی
د خپل نصابونه جوړي به غزي دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي.
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي راتلونکي ته پلان نه لري. یو شمېر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د احسان الله صافي په څیر به یوه ورځ پښیمان وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ. تر دوه سمستر پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د دې صنف او هره ورځ هغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو ساحه وشو بس صنف مې پرېښود. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړمه چې کله مې شروع کوه. نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه هغه زما هم صنفیان فارغ وو. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي کار به مو ژر پای ته ورسي او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي ګټه به یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکانې کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم سوم کر وخت زما څخه کنيسي ده سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کوم په کوم کورزو باندې د ورځې په کوم ساعتونو کې د دې لپاره زه کار وکم چې هم دغه یو کورس چې دی یا پانتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی چې زه د سره کم پر مخ یو سم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت بس ما څخه نيسي آیا دا مهم دی دا نه دی زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو کچیر په دې اړه باندې دوی فکر روکی تر ډیره هدا به د دوی به د ستونزې څخه خلاصي.
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وای هر ځوان که خپل د زوف او قوت ټکی او پیژني او خپل صلاحیتونو خبر شي په اسانه خپل کاري ستونزې حل کولای شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوس نه شي. کاچیر خپل حل لار نه شي پیدا کولای لا نور د مرسته وغواړي خو کار دې په نیمای کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري. دوی د کار سره یو یو لار چې روانه کړي هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخې کې یو خنډ راځي په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي زماتو بس هغه خنډونه له منځه یوسي دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي وایي چې دا نو ناممکن دی دا کار نه کیږي او ډېر خل دي نه غواړي. یعنې دغه یعنې دغه کار نه دی باید نورو مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخې کې کوم خنډ راځي کوم مشکل راځي د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که اوسیم ځوانان کوي. نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي د هر څه سره. یعنې ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
د حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس دې کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري، یو لیدلوری ولري، نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې دا شروع کوي باید په کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې کدای هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او له سړي نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان به هغه وخت کار کوي چې ډیر فشار پرې راشي. دوی خپل کار ورستۍ ورځې ته پرېږدي چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي. جاوید اوربل هم وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډیر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډیر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډیره فیصدي چې ده هغه د وجو څخه ایسته کیږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کیږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وجو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات شي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې شي.
له ماتې ویرا او وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډیر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډیر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کیږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپیژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډیر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډیره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له 100 تر 500 کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډیره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړې.
تقریبا 50 کوریکولوم تجدید کړی ده، نوې کړی ده. هسې هم نه ده که ټول مونږ کوریکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږ کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د معاونیت علمي د پوهنتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کوریکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي ده شاید تاسو وګورئ دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوي رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطاهان مخکې نه و، مثلا خطاهان روس نه وي ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی څو کاله مخکې ده نه و، اوس دا 15 جوړ شوی ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلانی وستون زده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زر کامیری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه ده، یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کیږي مجموعاً، یعنی کیدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کیږي همدونه فیس، نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده. که چیرې دا فیس کم شي نو که هم کوی چې د خپله محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل ده کنه په حساب د محصل کوی چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یو فکر مخشوش وي د همدا خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور دی خپل کار وکړي، وظیفه وکړي. یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري، پلار مثلا له ستونزو سره مخ نیسي کولی د هغه فیس پوره کړي، نو باید خپل کار وکړي. که چېرې خپل کار وکړي بیا درسو ته هغونه توجه نیسي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همدا ده چې زموږ له فیس لحاظه کوي چې موږ سره کومه کې فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کیږي. او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
پخوا چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغوی ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ کاپي کې په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ، یعنی دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهاند صاحب حمیدالله امین په مشرۍ باندې. په دې کې متخصصین ناست دي، دوی د ټولو خصوصي پوهنتونونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي. او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې که دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي. په امید لرو چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسوو.
خو ګوریدونکو دا تا نسانګې مو هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لویه لاس پرم.